द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو خطر من اوریدم خو یو ساته خبری خبرونه تاسو اوریدله او اوس هم به تاسو خبرونه اوري بل دیوا کوربه شغلی بیروز خان سیب استودیو سره غلی دی او هم د هری سه شنبه په ډول د نن ورځې موضوع هم د پښتنو د اصل نسل په باب ده. بیروز خان سیب سلیم صاحب په خیر راغلی. ډیره مننه له تاسو څخه هم او کور مو ودان څه موضوع دا او څه
موضوع خو به د خبرونو وروسته هغه کوو
خبرونه اوس نه وایو چې تاسو راغلاست او خبرونه
نه وایي ها مو خدای خلک خبرونه به وایي نو چې خبرونه نه وایي بیا خو دغه سیده چې همغه د تیر پسیر نو په تیر خبرونه کې چې مونږه کوم ځای کې د خپل موضوع دا خبره پریخ و دا غزنه را پس شروع کو
دیش
نو استاسو به تا مننه ویم
ډیره مننه او ش خبرونه درته غواړم
ډیره زیات مننه. نو نن به مونږه ګران اوردون کو د مره خوا د نن د بلډي و د خبرونه د کوربه په هیڅ باندې تاسو ته هر کله ویم سلامونه احترامونه. په تیر خبرونه کې زمونږ چې کوم میلمانه دي سعد الله جان برق صاحب او حبیب الله رفیع صاحب او ډاکټر رفیع الله خان صاحب نو مونږ په تیر خبرونه کې په دغه موضوع باندې خپل خبرونه نیمګړې پریښې وه یا مو په دغه ختمه کړې وه چې د نن نو بیا شروع کوو هغه ده چې حبیب الله رفیع صاحب ویلو چې په دې باندې به خبرې اترې کوو چې پښتو څه وخت پیدا شوې ده په سیمه کې څومره نښې دي او په سرودونو کې څومره راپاتې ده په ډبرلیکونو کې او دغه شانتې په روایتونو کې څومره پښتو راپاتې ده. بیا پښتون په دا مجسمه او په دا آثارو کې د ده قواره لباس د ده جوړښت د دې نه موږ ته څومره اندازه کېږي او څنګه اندازه کېږي او بیا پښتونولي چې څومره لرغونې ده څومره زړه ده نو دا به نن پښتنو ته ږدو چې دا پښتونولي چرته څه مذهب څه عقیده خو نه وه ځکه خو په دومره کلک ولاړ دي پښتانه نو د او د دې د قوانین دومره ژور په دې باندې به خبرې اترې کوو. زموږ سره زموږ په میلمنو کې د پښتنو دانشور لیکوال یو درون مشر تاریخ لیکونکي تاریخ ویونکي تاریخ لوستونکي او تاریخ خودونکي سعد الله جان برق صاحب را سره ملګری شوی دی. برق صاحب په خیر راغلی.
ډېر سلامونه ملګرو ته او تاسو ته دونکو ته.
وعلیکم السلام برق صاحب. زه غواړم چې دا نور دواړه میلمانه را سره څنګه ملګري شي نو هم په تیره خبرونه کې چې کوم ځای کې مونږ باس پرېښو تاسو ته به یاد وي حبیب الله رفیع صاحب چې په دې باس کوو چې پښتو څه وخت پیدا شوې ده او یا په دې سیمه کې بیا د دې مونږ ته څه نښې نښانې را پاتې دي. هغې د سرودونو ذکر کړی دی د ریګ ویداز او دغه شانتې د ویداز بیا دا چې په کانو باندې کوم لیکل دي ډبرلیکونه چې ورته وایي بیا په روایتونو کې نو په دغه به مونږ خبره وکړو. بیا د پښتون په شکل باندې په دې مجسمو کې د پښتنو په دې سیمه کې چې کومې مجسمې دي کوم بوتان دي کوم شکلونه دي کومې سیرې دي دا د پښتنو سره څومره د دې په لباس باندې د دې په قواره باندې به خبرې اترې کوو او دغه شانتې د پښتونولۍ په دغه قانون باندې به خبرې اترې کوو. د دغه نه بیا مخکې زو تاریخ په چې کوم د مونږ ته بیا راپاتې تاریخ دی په هغه د ګندارا دغه پورې ته خو مونږ راغلي یو د په دغه باندې به بیا ډاکټر رفیع الله خان صاحب به هم را سره په کې برګرې کېږي. نو زمونږ سره زمونږ د خبرونې دویم میلمه د پښتنو د افغانستان د لر او دبر یو پېژندلی نوم او په تاریخ او د پښتنو په تاریخ باندې په خصوصي توګه ډېر محنت او زیار ویستونکي حبیب الله رفیع صاحب ملګری شوی دی. حبیب الله رفیع صاحب په خیر راغلی.
سلامتی خیر
برق صاحب هم را سره ملګری شوی دی په لږو شبو کې را سره ډاکټر رفیع الله خان صاحب هم ملګری کیږي. خو زه وایم چې تاسو ته راشمه حبیب الله رفیع صاحب په تیره خپرونه کې مونږه ستاسو په دغه وینا باندې خپرونه نیمګړې پاتې کړې وه چې تاسو ویل چې په دې بحث وشي او یو مشخصه بحث وشي هغه په دې وشي چې پښتو څه وخت پیدا شوې په سیمه کې څومره یعنی نښې دي مونږ سره په سرودونو کې دغه شانتې په ډبرلیکونو کې او په روایتونو کې. بیا به د پښتون په تاسو ویل چې د پښتون په دې مجسمه به هم خبرې کوو چې په اثارو کې د ده قواره د ده لباس د دغې نه مونږ ته څه په لاس راځي د دغې نه مونږ کومې نښې نښانې اخیستې شو. او بیا به په پښتونولۍ باندې خبرې کوو چې پښتونولۍ څومره لرغونې ده څومره زړه ده. او دا به هم یو سوال په شکل کې زه تاسو ته ږدمه زمونږ پوهان دانشوران یې چې د پښتونولۍ کله کوم مذهب خو نه و یو عقیده خو نه وه ولې په پښتانه دونه کله کولار دي. زمونږ سره هم د دغه لرغونو اثار ماهر زمونږ د دې خپرونې درېیم میلمه او د ارکیالوجي کې د هغې ډاکټریټ ډاکټر رفیع الله خان صاحب هم ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب په خیر راغلی. وعلیکم السلام. زموږ سره دواړه مشران میلمانه هم راغلي دي برق صاحب او رفیع صاحب. او لاول ورزو حبیب الله رفیع صاحب ته بیا به برق صاحب خپله خبرو کې تاسو به خپله خبره کوئ. خو بیا به د دې بحث نه کچري دا مونږ د وخت نه مخکې راونغړه نو بیا به راځو چې د اشوکا پسې بیا د هغه په دور کې وایي یا دغه چې څومره بیا دغه د یو سلسله ده دغه تاریخ ته په دغه کې د ګندهارا چې کوم سیویلایزیشن دی تهذیب دی هغه ډېر ترقی کړی په دې باندې مونږ خبرې اترې کوو. خو ابو الله رفیع صاحب زه له اول تاسو سره راځم په تېره خپرونه کې تاسو خبره نیمګړې پاتې شوې وه نو دا ووایو چې بس پښتو څه وخت چرته پیدا شوه.
خپل تاود سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ما په تیر خبرونه کې غوښتي وو چې موږ د خپل باش په تاریخي شکل را شروع کړو او قدم په قدم وړاندې راشو. موږ به یو ځای ته ورسېږو. په دې تیرو خبرونه کې چې موږ نه ګډوډي راغله یو موضوع یاد شي بیا بېرته وړاندې ولاړ شو بیا وروسته راشو بیا بېرته هغه تاویږي یو دور تسلسل یې پیدا کړی. نو ما وغوښتل چې موضوع دې یو داسې ځای نه را شروع کړو چې د پښتو پښتنو یو بنسټ ترلاسه کړو. د دې لپاره زه فکر کوم چې زموږ بعض که د آریانا ویکن شروع شي دا به هغه بنیاد وي. تقریبا 5000 کاله شاوخوا د آریانا ویجم ځکه د آریایانو لخوا د استوګنې ځکه شوه او دلته دوی سره راغونډ شول. داریا د اریک په نامه یو ژبه درلوده او په دې ژبه دوی په ګډه خبرې کولې چې بل اخره د آریانا ویجه سیمه دا په اوستا کې یاد شوی په وندیدات کې د زردشت په کتاب کې دا لومړنۍ سیمه دا غشتره سیمه چې تیر دل برق صاحب یاد کړي په هغو کې یوه هم لومړنۍ آریانا ویجه ده. په وندیدات کې راغلی دي چې لوی خدای هورا مزدا د آریانا ویجه ځمکه د خلکو د هوسایۍ او د آرامۍ لپاره ودان کړه. خو اهریمن یعنی شیطان په هغو کې فساد رامنځته کړ او غوښتل یې چې هغه ژوند ویجاړ کړي. په وندیدات کې دا هم راغلی دي چې د آریانا ویجه سیمه لس میاشتې ژمی او یخنی وي او دوې میاشتې داسې هوا شته چې خلک ژوند پکې وکړي. نو په دې اساس هغه ځمکه ډېر زر ترک شوه خلکو پریښوده ځکه ګزاره پکې سخته وه. لس میاشتې ژمی او دوې میاشتې پسرلی. په دې اساس د آریانا ویجه نه دوی راوکوچېدل او هغه آریانا ویجه ځای فعلا نه دی معلوم. د افغانستان په شمال کې وو لیکن چون هغه متروک شوی دی او څو 5000 کاله مخکې خلک بېرته ځینې تللي هغه ځای معلوم نه دی. لیکن د پښتو ژبې بنیادونه د همدې ځای نه رامعلوم دي. د آر کلمه په پښتو کې د اصیل او د
کښتګر او بزګر په معنا ده. یو متل اوسم شته په پښتو کې، آره آره یوم پر غاړه، یعنی بزګر دی یو حاصل دی یو جون جون یې په غاړه دی یو کار کوي. دغه کلمه د آریانا چې ده دا د پښتو په پښتو کې د بزګر په نامه او د حاصل په نامه ژوندۍ کلمه ده. ویجه هم ځمکه او مسکن او د اوسېدو ځای وایي چې دا هم د پښتو سره ارتباط لري. د اریک ژبې کومې نښې نورې دي پاتې. مونږ ته دغه د آریانا ویجه کلمه لوی استاد علامه عبدالحی حدیبي د پښتو ادبیاتو په تاریخ کې ډېره په تفصیل څېړلې ده. د هغو هغه ټول امثال او نظایر یې ورته راوړي او دا یې ښودلي چې د آریانا ویجه کلمه د آریانا ویجه ترکیب د پښتو ژبې ترکیب دی او په پښتو کې تر اوسه هم د آریانا کلمه شته او هم د ویجه کلمه شته. همدا اوس هم علاوه د دې نه چې په تاریخ کې دا سیمه آریانا بلل شوې ده د افغانستان د هندوکش جنوب ده، علاوه د دې چې آریانا بلل شوې د دې نور ځایونه هم شته. مثلا د مهاجرت نه وروسته په پېښور کې هم کوزه آریانا او بل آریانا د بخشي پل سره په دې ځای کې شته. همداراز په هندوستان کې د آریانا یو ایالت دی. نو په دې اساس دغه زړه کلمه ده چې د آریایانو بنسټ ورسره تړلی او د پښتو په ژبه کې دا کلمې راپاتې دي. د دې نه وروسته د آریانا ویجه نه چې خلک راکوچېږي رالېږدي بلخ ته رارسېږي. بلخ ته رارسېږي او په بلخ کې دلته میشت کېږي او د یما یا د جم په وسیله یا د جمشید په وسیله دلته یو د دولت مؤسسه جوړېږي، یو حکومت جوړېږي. او ویل کېږي چې لومړی ځل یما ته دعوت شوی و چې دا پیغمبر شي، لیکن دا د پیغمبرۍ رتبه ډېره درنه وبلله او د هغو نه یې انصراف وکړ. بالاخره د پاچاهۍ مرتبې ته ورسېد او ډېر هوښیار پاچا و. د خلکو دپاره یې د ځمکې آبادول د ټولې شروع کړل، ځمکه یې آباده کړه، کورونه یې پکې جوړ کړل، داسې خونې یې جوړې کړې کورونه چې هغو لمرمخې وې او د خپل یو د سرو زرو لور یې درلود. په دې د دې خونو دپاره کړکۍ وکړې او دا کړکۍ ټولې د لمر په لور وې. همداراز دوی ولکړه درلوده چې دا هم د ده د پاچاهۍ سمبول و او یو یې غمی درلود چې د ده د ثروت سمبول و. او یو یې هم جام درلود، جام یې ډېر مهم و. هغه ویل کېږي چې په دې د دنیا ټول معلومات لیکل شوي وو. یو روایت یې دا دی او بل روایت یې دا دی چې په دې جام کې هر څه لیدل کېدل. چې اوس موږ تاسو ته د دې منل د تلویزیون او د د شانتینا د دې له لارې سړی کولی شي چې د هغو یو تصور ولري. نو دا هغه وسایل وو چې ده په دې وسیله پاچاهي کوله او خلکو هم ډېر ګران وو او دای ډېر هوښیار سړی وو. د کښت دپاره یې د ټولو خلکو دپاره تخمونه راوړل د کرلو لپاره، د بېلابېلو میوو ونې ودرولې او خلکو ته یې ورکړلې، کښتونه یې وکرل. په دې ترتیب دا بلخ آباد شو. او د بلخ نوم هم بیا د مورخینو لخوا، د علامه حبیبي لخوا او د ځینو نورو پوهانو لخوا همغه د پختو 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 پخت د دې سره تړلی نوم دی چې د دې ځای نه د پښتنو په موجودیت دلالت کوي. نو په دې ترتیب د آریانا ویجه نه وروسته بلخ د دوی مرکز شو. دلته دوی پاچاهي جوړه کړه. ویل کېږي چې یما لوړې لوړې قلاوې دیوالونه یې ووهل او په دې لوړ بیرغونه ورپول او دې ښار ته د لوړو بیرغونو ښار ویل کېده. او په عین حال کې چون دا په دنیا کې په نړۍ کې لومړنی ښار وو نو په دې اساس د هم البلاد نوم ورکړ شو، یعنی د ښارونو مور. او په همدې نامه لا تر اوسه هم د عربو لخوا په تاریخونو کې لیکل شوی دی. د هغې نه وروسته چې دلته د دولت معیشه ټینګه شوه، کلکه شوه، آریایان زیات شول، وروسته له هغې بیا د دې ځای نه مهاجرت شروع شو چې د هندوکش نه شمال ته راواوښتل، جنوب ته راواوښتل، بخښنه غواړم، هندوکش د شمال نه د هندوکش جنوب ته راواوښتل. دا موجوده سیمې په پکتیکا، پکتیا، پښتونخوا، دغه سیمې دوی جوړ کړې. یو کتاب دی تاریخنامې هرات سیفي هروي، هغه 200 کاله مخکې لیکلی دی. په هغو کتاب کې د افغانستان نوم راغلی چې هغه افغانستان بیا د اخوند درویزا او د نورو پښتنو په کتابونو کې د پښتونخوا په نامه لیکل شوی. اخوند درویزا چې په مخزن کې کله فارسي لیکي هلته افغانستان لیکي، او کله چې بیا پښتو لیکي په هغو کې بیا پښتونخوا لیکي. نو په دې اساس افغانستان او پښتونخوا یو د بل متبادل دي. او دا نوم په مخې وخت کې ښودل شوی دی په تاریخ نامې هرات کې. د دې حدود ښودل شوي د بنو نه ورېخوا تر سیند پورې دغه سیمې په همدې افغانستان کې یا په پښتونخوا کې شاملې دي. او هغه پښتانه چې د هندوکش نه راوښتي د هندوکش په جنوبي سیمو کې میشت شوي دي او تر اوسه پورې همدلته دي، خصوصا کرلانیان په دغه غرونو کې د مغو اول نه آباد دي، هغه چېرته نه دي نږدېدلي. البته د نورو قومونو لیږد شوی لکه یوسفزي چې د قندهار او زابل نه تللي دي کور ته او سوات او مردان ته او دې سیمو ته تللي دي. همداسې نور هغه هم شوي دي، لږدېدنې نورې هم شوي دي. مثلا د مرواتو په باره کې هم همداسې روایات دي. ګګیاني هم په همدې لاره تللي، خوري او خښي دا ټول لږدېدلي دي. نو په دې اساس دا یوه لویه مسله ده چې موږ تاسې په وار په وار په هرې یوه برخه کې غږېږو. لومړی د پښتو لغتونه او نومونه چې راپیدا شوي دي هغه به شمېرو چې هغه په سرودونو کې هم شته، په ډبرلیکونو کې هم شته، په روایاتو کې هم شته، د مورخینو په لیکنو کې هم شته. وروسته له هغې بیا پښتون دی چې هغه د دوی د قومونو نومونه دي چې هغه هم په ویدونو کې راغلي او هم په اوستا کې راغلي دي. همداراز د پښتو مسله هم تاسې یاده کړه چې هغه داسې تقدس لري که څنګه، هغه هم د وندیدات په بنیادونو کې موجوده ده. وندیدات کې هغه اصول و قوانین و قواعد چې اوس په پښتونولۍ کې موږ تطبیق کولی شو موجود دي. نو یو مذهبي اړخ هم لري، یو مذهبي تقدس او سپېشلتیا هم پکې موجوده ده.
زه ولاش اندم اخلو د دمین وروستو رازو برخ سیب تاسو ته مرزم او بیا ډاکټر سیب ته هم مرزم را سره اوسئ کې ګرانو دونکو تاسو هم چرته زمو را سره اوسئ.
ما خوب لیدل نتیجه ډیر دروخیږي د پښتوور نه ډیر خلک منکر وږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی زړه یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ګران اوردونکو، پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي. نن هم په پښتو، په پښتون او پښتونولۍ باندې زمونږه بحث دی. پر سب تاسو د ابو الله رفیع صاحب خبرې واورې دي او هغه چې پکې کوم نوې دغه ما زین ترال د پیښور سره هغه د اریانا ذکر وکړو. او غالبا چې دلته هریانه وته وي که هریانه وته وي نه پوهېږم که دا د هغه د چې دلته کلاسیکان راغلي وو د هغې د وجه خو نه دی دا نوم یې خود شه کنه دا هریانه ده. په دغه باندې به هم خبرې ترې وکړو. خو څنګه چې رفیع صاحب وویل پښتون په دغه ځای کې پیدا شو هغه ټول هماغه خبرې تاسو مخکې موږ ته کړي دي، خو غواړم چې یو ځل بیا دې پښتنو ته د دې د چې کوم خپل تاریخ دی نو دا ورته ستاسو په ژبه باندې او ستاسو په وینا باندې ورته ورسو. تاسو په زمانه خپو یېږئ یو پښتنه چې ما پکې ده هغه د عقیدې په حواله باندې ما وی چې کنې پښتونوالی چېرته څه مذهب خو نه دی پاتې شوی، څه عقیده خو نه ده پاتې شوی، ولې دا د دې د قوانین دومره کلک دی پښتنو ځان سره نیولی دي؟ فرق صاحب مایک تاسو ته سپارم.
نسل پجن کی دا اگر چاپر چلو دا اگر جغرافیہ چی کم ادنو دا دیر لے اہمیت لری دا دا جغرافیہ ہم دا نا تاریخ ہم دا جغرافیہ نو لاری گی کلچر مو لاری گی جوے مو لاری گی مذہب مو لاری گی دا طول ار طول چیز رو چکم دی دا 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 جغرافیہ نا مثلا کہ مذہب راشی اگر با ہم دا چی خبری کئی چی دا 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 جغرافیه سره سمون خوری نو پښتانه چون کې د ډېرې زمانې نه په یو خاص جغرافیه خطه کې پاتې شوي دي او ما لکه څنګه چې زه مخکې وایم چې نه چېرته تللي دي او نه راغلي دي نو چې دا راغلي شوي د دې یو خاص قسم کلچر یا د کلي کلولي او د ژوند یو طرز چې کوم دی دا جوړ شوی دی او دا دې په پخو بنیادونو ځکه ولر چې ما غوته ته چې یو سړی یو ځای ته لاړ شي کله وکړي نو بیا د هغه نه ډېر څه خپل هغه مورني څیزونه پاتې شي او د هغه ځای رنګ په ځان وخېږي. دغسې که نور خلک پکې ډېر زیات را ګډ شي نو بیا هم د ده په دغه فرق کېږي، خو پښتون د تر ډېرې مودې پورې بلکې د زمانو زمانو راځي په دې یو خطه کې په دې یو ځای کې په دې یو چاپېرچل کې پاتې شوی دی. نو د ده د پښتونولي چې مونږ ورته وایو دا د دې جغرافیې نه د ده د دې حالاتو نه د ده د دې ژوند نه دا ورو راولاړه شوي دی او دې باقاعده د مونږ مذهب خو ورته نه شو ویلی خو یو طرز زندګي چې ورته وایو د طرز زندګۍ شکل اختیار کړی دی چې هغه د ډېرو زمانو راه دو په خوب او یادونو باندې ودرېدلې ده چې که چېرې مونږ اوس ډېر هم کوشش وکړو نو هغه بدلېدی نه شي. که تاسو زموږ خپل لږه ته وګورئ ډېر مذهبونه هم راغلل، ډېر قوانین هم راغلل، ډېر آیینونه هم راغلل، ډېر حکومتونه هم راغلل، خو د پښتو هغه خپل رنګ د پښتنو د ژوند هغه خپل رنګ چې کوم دی نو هغه نه بدلېږي. بنیادونه چې کوم دي واړه واړه شیزونه پکې بدل شي خو بنیادونه چې کوم دي نو هغه نه بدلېږي. دا خبره پخپله د دې خبرې ثبوت دی چې دوی جانګشته نه دي په دې یو ځای کې پاتې شوي دي او د دې حالاتو نه د دې د طرز زندګۍ یو هغه جوړ شوی دی او هغه دی. اوس آیا مونږ دې ته هر څه نوم ورکوو مذهب خو ځان لبدلې او معنا ده، خو طرز زندګي مونږ ورته ویلی شو چې هغه د دوی خپله ده او د پښتونولي چې کوم مونږ ورته وایو یا پښتو ورته وایو که نه نو هغه ځان له یو د ژوند تېرولو یو ډېر لوی لایح عمل دی او دا جوړ شوی دی. نو دا خو په هر دور کې د دوی سره تللی شی دی راغلی دی څه شیزونه پکې د بار مذهبونو د وجې نه بدل شوي دي خو هغه پکې دغه اوس دا خبره خو په دې ځای ختم شو. اوس سوال دا دی چې مونږ د بار بار یو ټکې واغېستی شو او اخلو مونږ وایو د آریا یا آریانا دا یو ډېر عجیبه ټکې دی. په دې باندې ډېرو خلکو په منځ کې اختلافات دي او تر اوسه پورې د دې چا صحیح هغه نه دی کړی چې آیا آریا شوی د د اریایت د وخت په دنیا کې دوا ټول نلوی دا ویلاران دي یو جرمنی دی یو هندستان دی چې ځان ته اریایان وایي بلکې اصلي اریایان ته وایي خو چې دا غي په لغتونو کې وګورئ نو د اریایت کې معنی نشته صفات دي لکه شریف اصیل خوخوی والا خدغه دا د کسب جلی صفات دا سوال دی چې دا ټکی له کوم نه راولل شوی دی دا اریا هغه ته موږ د اریا نه خبره مو کوي نه
جو
نو زما د تحقیق مطابق د دې ټول ټکو د دې اریا او سره د دې ټول ټکو بنیاد په هر دی هر هر دا هر کې د ماتس د مستی ذکر دی لري چې هر په معنا د کور چې موږ وته بیا رستو د عربی په شکل کې غر ویل شو غر د کور په معنا کې دی نو کور یا استوګنځه یا آبادی یا بستی یا آبادی چې څه د باد کې یا څه کسانو هغه هغه ته به د اوشتا په ژبه کې واره ویل شوی دی واره دا رفي چې ذکر کو چې دا غرامه زمو کوم چې تاسو د دې شو او چې ته یو بل نه یو غرامه نه کوي دا دا د دې چې کوم ذکر کو د اوشتا یو باب دی چې کوم دی دا د موته وای خو د یو دا د موته وای پاره کې دا ټول اتیشا بیان شوی چې څنګه جن چې ته غرامه زمو چې تاسو د دې نه کړوالی او د دې چې تاسو دې زیات شوی نو یو ورځ به دا چې راشي چې د یو ګډوډې څخه د خپلې خوږې مو پاتې دي چې تاسو د دې نه لاړ شئ نو دې چې روان شو روان شو نو محققین دا وایي چې دا موجوده بلخ چې کوم دی دا اواره نه کوي د غدونو په لمن کې نه رڼا چې راکوشل دا یو ګرمه او لږه دغه اواره دې د ټکی هغه واره اباده کا واره په معنا د بسته یا د کور یا د چلا نو چې هغه اباده کا او څنګه دی چې او رامه د وته ویل چې ځان سره په خونه والو ځان سره دغه والو ول په خټي او په وکړ دا واره چې دغه شونه د دی واره ته کې نه بیا وحرا وحرا او خیره کې تنا بحرا او بختی دا جوړ شو یا د بخت یا د بختی نه چې غلاله نو بیا بس کې شو بی کاف کې بکت بیا پکت شو ای کافتی بیا پخت شو د پښتون دا لغته او دا ذکر شوی دی چې زه د دې په اړه یو خبر تاسو ته کوم چې دا جمله چې کومه ده دا په دې نو دی لکه څنګه چې موږ دا وایو چې یو نوم جمله جوړه شو نو هغه به په تمره شان دی نه د دې مثال د امارات نه دی د دې مثال دی د ونی دا لاندې څه پانی غورځي او نو ویني ویره کوي شپانه ورځي د لري پانه ته نو ورځي او نو ویني ویره کوي نو پښتو هم دا سفر کړی دی نو کوم هغه زمانو چې بو ته پښتو وایو نو یو قسم له جزم ده خو هغه مونږ د پښتو لرغونی شکل چې کوم دی هغه مونږ شو دا هغه لږ لږ سره زمون پرې موجوده پښتو کې راځي او چې د بخت نه ولا ورول شو دی باقي پدې چې د پښتو کوم تشکیل څنګه شو نو دې په دې بیا خبره کوم چې انسان په تدریج باندې د کثرت نه و د طرف ته راغلی دی اول ډیر ګیرو فرد او قبیله والا روا بیا رو نو اتحادیه شو نه اتحادیه شکل بیا د قوم شو اوس د قوم په اړه کې دا غلط شی مې په خري چې کني دا د یو نیک الله تعالی شي خدا چې نه دا قوم چې کوم دی دا د یو نیک الله تعالی شي نه دی دا قوم خو عربی ته کې دی مطلب قیام او دریدل او دغه دی نو مطلب چې یو خلق په یو ځای کې قیام او دغه موجود کو نو غیر قوم شي په کوم کې ضروري نه ده چې د یو نکاله وایي هغه کې دی د کبیلی دی او پښتنو سره هم دا څه شي دي ځکه خو په مذهبي په ریویت کې هم دا پورا لږ کبیلی یاد شي دي چې یو پکې پکې دا باقي بیا نور دي دا چې دا چې کوم یاد کړی دی دا ایرودوس پکتویس اصل کوم پکت دی دا چې کوم دی یو نه نه چې دا ارسو سره پکتویس دی دا ګندری دی بیا دا د سترګي دی کنه دا ټول اپریټایم پکې دی او نه خو نن اپټی چې کوم دی دا په پښتنو کې شاله مطلب دی چې دا خو زمونه کې فار زمونه چې دا دلی دلی کې ویډیو هم وي او چې دې په یو ځای باندې پاتې شو لیو بل سره وایي راکلی او کلی یو بل سره جبا او کلتور یو ویشو نو دې دا رو د کوم شکل اختیار کو نو هغه خلک چې په هغه کې دې کې ویډیو شامل دي خو نن یې شکل چې کوم دی نه پښتو کوم دی او هغه ته موږ قام ویلی شو لکه چې بغیر دې نه دې باندې چې هغه ایتایان نه یو ډیر یو شي نه ده نه بشو نو دا په دې سفر راغلي د ښکته چې جبا اوم د یوه کبیلې جبا په اول پښتو وا ځکه دا نور وته شامل شول نه دی وته نور نو لغات پکې را شامل شول نو دا جبا مو سره دغه شی دولت کې دلته کې څنګه چې قوم دولت کې دو او وشت اختیارولو نو اوس کومه جبو کې اوس یو د څه کې او نو چې هغه پښتو څنګه چې کلی وی نو یې نن هغه وایي هغه درونه به اوموي دا به موي او زوی دې چې هغه دې مونږه دا د کوم چې هغه اخیری او ختمي ټکی نه دا دې له لاره زه کوم هغه مونږه بدلول شو یا د وخت سره سره بدلی دی شي لکه څنګه چې نن وی دا د جبې راغلي د څه د زمونږ دی نو ته نه بدلیږي لا بدلیږي لکه ډېر خلک مخالفت هم کوي چې نه اصلي پښتو ټکي ویل پکار دی او دا نه دی راغلی ټکي چې کوم دی نو او دا ممکن نه ده ځکه چې یو شي د بار نه راغلی دی او لکه د عربو نه شړې راغلی دی دا هو دغه سلمان نوم دی یا سلیم نوم دی یا دغه د نوغه ته کوم د سلیم دی د انګریزانو یو سړی راغلی دی هغه ته موږ د انګریزانو نوم وکړو موږ ولې نوم بدلول دي شو نو دا نوې نوم چې دونه چې بحث په دې باندې چې شاملې دي دا د رکیږي او بل الیمان دا مو چې کوم چې به کې د ډیرو ټکو جذب کولو او صلاحیت وي دا د مثال دا چې دی یو خورنده ساروی یا هغه چې څومره زیات خوراک کوي دومره به زیاتېږي چې څومره څومره زیاتېږي دومره به زیات خوراک کوي نو دا ټکی راخلل او خوړل چې کوم دی نو دا په پښتو کې د صلاحیت موجود دی او دا غالباً چې د دې د ژوند وجم دغه ده چې دا په دې باندې جامد لکه څنګه سکرت نه ده دا خوري ټکی زاړه په پریږدي دغه کوي نو دا دغه روانه ده لغات کې د دې مونږ او ډېر دبو کې شتم په انګريزه کې شته په دغه کې شته نو هغه به وي او هغه پښتو چې کوم دا مونږ به موجوده د دې ته پښتو ویل شو چې دین اولاندې سوا آیا ژوند دې ما آیا څنګه چې تاسو نه ما آیا د څنګه چې د مخې راځي نه ما دا هیڅ څه غو نشته او بهرحال نن سبا د دې شکل پښتو دې او لکه څنګه چې پښتون دې ډیرو قومونو یا د ډیرو قبیلو یو مجموعه د دغه پښتو ژبه چې کومه ده دا اون د ډیرو ژبو د یوې مجموعه نوم دی
برخه دلته به یو ورشن د موالو او بیا به رازو چې ډاکټر رفیلا خان سی پسویل غواړي خداغینه مزه نور پښتنه هم لرم او غی ته بیا ورزو ګرانډون کور سره اوسېږي ورشن د مخلو
ما خوب لیدل نتیجه ویډیو درو خېږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کرو خېږي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرز معلوم کا یا خو پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کرو خېږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
ګرانو دنکو تاسو د ریوا ریډیو سره ملګری یو. په بل ریوا کې نن موږ هم د پښتنو په اصل نسل باندې د پښتو د پښتنوالي او د پښتون په اصلیت باندې په زوړوالي باندې خبرې اترې کوو. مباحثه هم په دغه ده بحث مباحثه په دې زموږ روانه ده بحث په دې ده. او اوس راځمه ډاکټر رفیع الله خان صاحب ته. هغوی په تېره خپرونه کې هم دا ویلو چې د اشوکا چې کوم دغه کاڼې باندې لیکل د اشوکا د دور په شاباسګړه کې دغه مهم دی. نو د دې سره سره زه یو خبره کول غواړم ډاکټر صاحب په خپل خبرو کې برخ صاحب په هم خپل خبره کوي او حبیب الله رفیع صاحب په هم خپل خبره کوي. برخ صاحب خو وایي چې دا څوک وایي پښتانه بن اسرائیل دي د دې ورکی قبیلې دي دا زه بالکل نه منم. او تاریخي تور داغي چې کوم تحقیق ته هغه دغه وایي چې دا بالکل غلطه ده. او بلکې برخ صاحب دا وایي چې اسرائیلی بن اسرائیل چې کوم دي دا ډېر روستو د پښتنو نه پیدا شوی دي. خو د دغه کاڼي په اړه باندې یو ډاکومنټري دا کته سو کتلی تاسو نظر ته رشوي یو اسرائیلی وګړی دی هغه راغلی دی دغه د شباسګړې دغه کاڼي ته دغه کټ ته هغه وایي چې ګندې دا په هیبرو یا په عبرانی ژبه کې دغه ټکی دی. اوس د دغه لیکنې ژبه معلومه ده او په دغه کې موږ ته څه په لاس راتلی شي. د دې سره سره دغه نور چې بیا د اشوکا د دور کمې په مخ کې بزو کم مذهب کم تہذیب ترقی اوکڑا ولی اوکڑا وجی بسوی پدی بانی بم خبری ترکو ڈاکٹر صاحب رفیع الله خان
جی دغه د شابازګری چې کوم لیکته نو دا خو خروشتي رسم الخط چې کوم دی پاغي کې دي او د دې دغه زمانی چې کوم دغه پراکرت او د غنداری جبې دیږي نو دغه جبې دي بیسیکلی په دې ټوله علاقه کې د هبریو خو تر اوسه پورې زمانه نظر بګی داسې سندې تي شي چې په دې علاقه کې چری هم د عبرانی جبې صدا سي نخې نخانی په نظر راغلي دي. دا کم اس کم زمانه په علم کې خو دا شی نشته دي او دا چې تقریبا دا د کزه تاسو نو دا شپیتاو یا کله مخکې د دې علاقو چې کوم دی نو دا ټول د اشوکا د فرمانونه د ډیکریز چې کوم دی دا فرامین ټول دا لوستې شوې دي او په دې باندې غټ غټ کتابونه هم موجود دي او د دې ټول بیا مختلفو د سکالرانو چې په دې باندې د پوهانو چې کوم مختلف نظرونه دي یا مختلفې ترجمې دي تقریبا نو یا د کډ ټول خط نوی نو په باز ټکو باندې دا غو اختلافونه دا ټول سيزونه موجود دي او په دغه کې زمو په علم کې داسې سنشته چې چونکې په دې کې د عبرانی جبې هم څه داسې اثر یا سنخي یا د حساب شته دي. په دې ټول علاقه کې کم از کم زمو په علم کې نشته او په دې په والو خو په خصوصي تور په علم کې نشته په نظر کې
تاسو وایئ چې دا معلومه تاسو ول رسېب چې دا معلومه جبه د خروشتي دا ما دا د ډاکومنټ دا ذکر مې او حواله مې ذکر ورکړه چې اغي کې د کم کس چې دا راغلي دی دلته د زیتا د التخطلې دی او هغه کوم د غزې هغه کیپر دی چې څوک چې دغه خیال ساتي هغه ورسره هم ولاړ دی هغه سره هم خبرې ترې کړې دي. نو ځکه هغه په دغه خپل ډاکومنټ کې دا دعوه کړې ده چې ګنې دا د عبرانی یا د هیبرو ښه نو خو تاسو ویل چې دغه د خروشتي ژبې لیک دی او که خیر ډاکټر نسیم خان صاحب تاسو ویلو کنه
جی جی بالکل
هغه که خیر چې ته ورځ ملمکون ان شاء الله دغه په تفصیل راته خبرې پیوکي اوس دا شو کر دی دور سره او مزب برس به تبک دغه دم چې برس به تاسو خو بن اسرائیل نه منی خو خلک دا حوالی ورکی چې کچری بن اسرائیل نه دی نو دا د یعقوب نوم د بنیامین نوم د ابراهیم نوم د موسی نوم د عیسی نوم د اسرائیل نوم ولی په پښتنو کې دی. خو به هرل دغه بم بیا یو دغه تر شو دا ته
اوه
به خو ځکه چې بیا ډاکټر
یورپ کې دی او په یوه کې دی دا خو د مذهبي کتابونو نمونه دي نو زه به نوم چې کوم دی دا مونږ کې دی نمونه دا دی چې هغه دی دا دی دا رامداد خان چې خلک دا راوړی دا څنګه رامداد لیکي یا رامدین رامبول دا ټول څه دي چې کوم دی رامبول وغیرہ دا خو د هندي له طرف دی دا د زغ نمونه چې دا اسلام او راغلو نو عربي نمونه شول
او دا نمونه برسب دا نمونه په قران کې شته یا په قران کې یا په مذهبي کتابونو کې شته نو ځکه خو به هم خلکو تل تراغلي نو
دغه دردونه چې کوم دی نمونه دی خبرې ثبوت نشي کېدای. اوزه به تاسو نن سبا په پښتنو کې داسې نوم ورک دی هغه کې د پښتنو ښځو نومونه سمیا او دغه او دا نتاشا وغیره کېښل. نو دا دا مطلب نه شو چې کنه د دې یورپ سره څه تعلق لري کنه. پر چې ما په کې اکثر په کې روینا او دغه او دام روینا ما او اورما. نو د نمونه خو چې ثبوت نه دی خبرې چې هغه خو د وخت سره څه چې کوم نمونه لخ چې تاسو به کتلې چې علامه اقبال د هغه نه پښ بیا اقبال نمونه زموږ په لکه کې لري یاد شو. نو دا نه مو دا وړاندې چې زموږ د دې بغداد دغه سو صدام
صدام حسین
او نن د زموږ خلک دي چې د څه تقریبا ار لسم سره چې ماشوم چې کوم نه صدام دی
صدام دی بیا په کې د سامانو مو کې خو دې شو
تمام پکې اوس بلا شي. نو د نمونه خو چې تاریخ ثبوت نه دی بیا خو یو اواز و چې لږ راشي چې راشي ستا په لور شي. نو هغه خلک بیا را
فیشن شي.
نو نو دا ښا پرویز نن زموږ په پښتنو کې شته. نو دا خو خالص ایراني نوم دی. نو دا خبره نه ده او دا د ایراني خبره چې دا کوم تاسو د ډاکومنټ یو دی سره زه په تخوا کې بل خبره کوم چې ما ته ځل چا دا ویلي چې په امریکا کې یو يهودي چې دا غنوم رابرت خان دی هغه په خپل باندې باندې رابرت خان نه دی هغه د يهودانو د لسو قبایلو د اورکیدو هغه اورکی قبیلې چې کوم دی هغه باندې کتاب لیکل لري هغه د پښتنو شاندې. نو دا خو شابل شری او دا وکول بل شری
او برسب دا په دغه ډاکومنټري کې هم دغه اسرایلی چې کوم دی هغه دغه د قبيلو د افریدو ذکر کړي د غدون د غد د دې ذکر کړي د سبزي کړي د شنواري کړي د دغه شانتي د نورو قبيلو وی چې دا غورکی قبيلي دي بهر ال او تاسو خپل خبره کوره
دا د دې خو د ارشي د درې تاریخ کې تاسو یو په دې ډول کې د بشتون د یو ذکر باندې دی هغه رفیشه مو کو دا هم ګوتې د دا یو کتاب د په بشتون کې هغه کې هغه ویل چې نه اړې کای مو نه فلانې مو نه دا ما په خپل د دوه مضمون حبيبي شه یو سمانه ته نوښتې دا مو عبد الحليم اشعر شت نه بل مو نوښتې دا دا فکر نه دوړه د یو بل نه بالکل مختلف بلکې متضاد دی دوړه علمان دی یو ته مو غلط شوی دی نو څه کوو دا دا چې یو نقطه نظر وي دا زه تا ته په دې وایي لکه چې او وایي مې یو ځل زموږ یو عالم کړي په نشته حال کې دا خبرو کې چې دا بد مرغه چې موږ استعمالو دا بد مرغه ته کې نه دی بلکې بد مرغه دی. نو ما اته د لټکی په تور بار وې چې مړه ده مرغه دی او مرغه دی دا سلیت کې بده برخه ده او بده برخه چې کومه ده نه خراب شي هغه ډېر خلک اومه نه ده ډېر خلک یو تر څو پورې مني ما بالکل د ټوکی په تور وې. نو دا دا د دې غړي د جدي اشتقاق چې کوم دی دا ځان دی علم دی هغه چې بخې دا په اشتقاقي بنیادونو باندې یو ټکی د یوې ژبې نشابت شوی نو هغه دا هغه ټکی ظاهري مشابهت یا صوتي مشابهت یا املایي مشابهت چې کوم دی دا ثبوت نشي کېدای. دا اوس مور ټکی چې کوم دی مور ټکی چې کوم دی نو دا په ټولو ژبو کې هغه دا کې مطلب دی نور ځکه دا کې مطلب دی هغه مارغو یا تاوس چې کوم دی
تاوس
زموږ په پښتو کې مور ته وایي دا کې نور څه دی چې کوم دی دا مور ولې دا ته کې کوي یو څه نو دا چې چې دی دا د ثبوت دی چې باخه دا علم الاشتقاق دا ورلې دی علم دا دا چې دا هغه د غټي کار نم دی هغه د ټولو جبو بنیادی لغت هغه ته معلوم دی په کار دی علم هغه خوچي نو چې دا هغه نه یو څه ثبوت شوی دی نو هغه ته دی چې دی چې کوم دی نو دا غلطه خبره ده. تاسو چې ډاکومنټري ولې یا کوم بګه شو دا چې یو څه ټکنین د دکړی یا وته وخاره شي چې دا هو جوړې ایمرانی وي نو مسکه نو د دې چې بوک د مونږ په دې الکس کې لکه څنګه چې یو له خان شه وي د ایمرانی یو ځل په دغه کتاب کې نه بل څه څه چې دا چې ذکر مونږ نه وینو دې په پښتو کې وینو چې وایي دا نه چې دا نمونه خلک یا دې چې هغه اسلامي اثر دې ایراني اثر نه دی نو دا ټول چې زموږ چې دا اش اوایانې اړوندي اېدم بل شي اوایانې اړو ډول چې دی نو دا بل شي
ډاکټر رفیع الله خان صاحب اوس پر ازو نو تاسو ته ذکر اعظم چې تاسو ډیر وخت نه را سره غواړو ولې د اشوکا د دور نه دی یو نوی دغه چې کا دغه ګندارا سیولایزیشن زکه چې موږ په دې نه یو پویا موږ غواړو چې تاسو په پویا کوي ګندارا سیولایزیشن څه شی دی بیل دی د اشوکا دور بیل دی کنا دا س کنټینیوشن دی او بیا ولی په دغه دور کې دی ته دومره یعنی یو دا یو پیک تر رسیدي یو ترقی کوي او کنا دا د روستو شوې ده
دا روستو خبره تاسو
ما وی چې دا او د کوم د ګندارا سیولایزیشن دی تهذیب دی اخری ما دا وی چې دا دا هغه د اشوکا د دور چې سوو هغه کنټینیوشن دی کدن دا بیا سبیل څه دی د اشوکا د دور نورستو چې په دپسې کوم یو سلسله روانه د اغې دی ته یو ودا ور کړی ها
صحیح اصل کې خبر دا چې دا تاریخونه چې کوم لیکل کیږي او تر اوسه پورې چې کوم لیکل شي دی په دې پوخانی او لرغونی تاریخ دور باندې نو پدې کې ډېر زیات د سي پرابلمز او مسلې شته د لکه مخکې اول اول چیرې یاد تقریبا د 1970 لګبګ پوري دا خیالو چیرې دلته پدې ټوله علاقه کې کوم دی پدې سب کانټیننت کې پدې کې د انډس یا د وادي سند کوم تهذیب دی نو دا شروع شوی وو او دا تقریبا چې اچانک نو لسمه صدی قبل مسیح یا پات لسمه کې پدې کې ختم شو د دینه بعد بیا په هانو هغه ټیم ویل چې را زموږ سره بیا تیار وختونه دی لکه ډارک ایج دی ډارک ایج چې کوم دی دا تقریبا د وادي سند د ختمېدونه شروع کیږي د دغه خیال مطابق او دا بیا د ایرانیانو چې کوم دل سره تک دی د شپږمې صدی قبل مسیح پورې نو د دې دور پورې پدې کې واقعي ده چې د ډېر وخت پورې معلومات نه په لاس باندې نه راتلل او په دغه دور کې بیا سلګ ډېر د معلومات داسې زونه راغلل دا اربنایزیشن چې کومې نښې دي د شهري ژوند یا د ښاري ژوند هغه بیا موږ ته په نظر راځي نو دې ته وویل چې دا ډارک ایج دی دا تیار وختونه دي پرې کوم معلومات کم دي بغیر د دې نه چې موږ سره د رکی وېدا یا د نور وېدا په نتیجه کې سلګ ډېر معلومات په نظر راځي خو د موږ سره نور مادي چې کومې نښې نښانی دي دا غي وجود نشته دي نو په دې حساب باندې بیا دا چې کله ایرانیان نغلل نو دینه بعد یو تاریخ بیا وی چې شروع شو دې ته بیا په دغه کې هغه وخت کې ویل شو چې دا دویم اربنایزیشن دور دی اولنې چې کوم هغه د انډس دور دویم د ګندارا دا دور شروع کیږي د ګندارا بیسیکلی چې کوم دی نو د دې چې کوم منګه دغه اریجن بیا یو نو دا دغه شپږمې صدی قبل مسیح پورې رسی خو د دې دغه چې دی د دې نخې نخانې نن سبا چې کوم سکالرشپ دی یا پوهه ده یا یو نوی تحقیقونه دي نو هغه چې دا مطلب په دې کې یو کنټینیوټي یو تسلسل روان دی د انډس د دور نه په دې علاقه کې خو ظاهر خبره ده چې کوم دغه دور د انټیګریشن دور د انډس په دور کې د انټیګریشن دور چې دا ټول مختلف علاقې دی یو بل سره د تجارت په حواله د کلتور په حواله د تګ راتګ په حواله ډېرې
تړلې شي وي
تاسو وایي چې او تړلې شي وي بیا مطلب دا غینه بات چې کوم دی دا مختلف وجوهات او په بنیاد خاص کر د تجارت د ختمېدو په وجه د نور قدرتي چې کوم آفات دي دا غي په نتیجه کې دا دور چې دی په دا انټیګریشن چې کوم دی دا ختم شو او زه په دې مونږ ته بیا مختلف کلچرونه په نظر راځي خو دا کلچرونه چې کوم دی د دینه بعد بیا یو بل د انټیګریشن دور شروع کیږي چې هغه ته بیا د اشوکا یا د موریا خاندان دور چې تاسو وایي نو دته منګه د دویم د انټیګریشن دور ویلې شو په دې تاریخي دوره کې دا اولنۍ چې کوم دی نو دا قبل تاریخ دوره کې دی دا یو چې کوم دی نو دا په تاریخي دوره کې راځي چې ځایره خبره ده دغه تقریبا د سلورمې صدې په ختمېدو باندې قبل مسیح او د درېمې صدې چې کوم دور دی نو په دې کې دا پورا د موریا خاندان دا دور چلیږي دا د دویم اربنایزیشن نخې نښانې دلته میلاویږي خو که دلته مونږ بیا د ګنداره خبره کوو نو ګنداره کې بیا کوم دا د حبیب الله رفیع صاحب برصدی اکثر ذکر کوي چې دا د کوشانه دور چې کوم دی کوشانیان چې کوم دي چې دا غي تقریبا د اولې صدې قبل مسیح په دې منمن کې یاد دی په دې وته باندې راغلي دي د علاقې ته او دا غي نه بیا چې کوم دی نو د ګنداره سیولایزیشن چې کوم یو مهم دور دی نو هغه ستارت کیږي خو ظاهره خبره ده چې د دې چې کوم آرجن دی نو هغه منګه د اشوکا یا د موریا خاندان دور ته بلکې دا غینه مخکې چې کوم دی د ایرانیانو دور سره ترو او دا غینه مخکې ما مخکې ذکر کړی هم کېدې شي چې نن سبا دا هم خیال وایي چې دا ایرانیانو دا تجارت د اربنایزیشن د سیزن نه راوړي دا غوډه خو دلته په خپل انډیپندنتلی په آزاد طریقه باندې دا سیزنونه ډیولاپ شیو دا کما تاسو ویلئ چې په اکرا چې کما دا په بنو په طرف باندې په ټکسلا په دغه د 400 علاقې چې کمی دي نو په دې ټول کې چې کوم دی تجارتي مرکزونه په دغه پیغام سره قبل مسیح کې شروع شیو او هم دې ډیولاپمنت یا دې سیزنونه چې کوم دی ایرانیان دغه دغه تمت مطلب هغه په دې علاقه کې اټریکټ کړو د دې لپاره چې دا صدرن انډیا د جنوبی انډیا پورې هغه ټول علاقه باندې دا چې کوم د ټریډ او د تجارت دا غدي دا سنټر دی چې دا هغه په قبضه کې راشي نو که ایرانیان دلته راغلي دي نو هغه مطلب د دې علاقې خپل چې کوم انډیجنس لوکل د ډیولاپمنت او د اربنایزیشن یو دوباره دور شروع کېدلو نو وایي چې دا هغه راوړې نه دي بلکې دې شي په خپل هغه اټریکټ کړو او هغه راغله او دلته خدای دې راتلو سره ټیک شو دی خو په هر وجوات چې علاقه کې خپل شروع شو خو اگر اغلو او دا غو د دور سره بیا موږ ته یو واضح تاریخ په نظر راځي او دا غینه بعد بیا اشوکا دور چې متاستویل د مخ نه چې دا د انټیګریشن دور دی په دویمه طریقه د موریا خاندان دور چې کوم دی موریا خاندان چې ختمیږي نو د دې سره د انټیګریشن دور هم ختمیږي دا بیا لوکلایزیشن موږ دې ته وایو چې په دې دور کې بیا په ټول سب کانټیننت کې د افغانستانه پورې موږ ته مختلف کینګډمز په نظر راځي او مختلف کلچرونه په نظر راځي نو د کوشان اگر چې ډیر غټ سلطنت او د کوشان چې کوم خاندان دی خو هغه مطلب د موریا د خاندان چې کوم سلطنت دا غي هم راغت او مضبوط بیا هم نه دی پاتې شوی ځکه چې د موریا خو یو طرف ته سریلانکا ته غزیدلیونه بل طرف ته افغانستان ته کوشان چې کوم بیا غدوم رنه خو د نادرن انډو انډیا پاکستان چې کوم دی د علاقو پورې محدود او افغانستان په دې علاقو کې وي حکومتونه خو بهرال کړه ګندارا کلچر مون خبره کوو په دې کې بیا ډیر چې کوم رول لري هغه د کوشان دور دی او د کوشان علاوه کې بیا نور واره واره مطلب د پارټی ان سی ټی ان زیاده ګریکان چې کوم دورونه راځي نو دغه دورونه په خپل اهمیت دي خو اهم شی چې کوم دی هغه به د کوشان دی او د دین علاوه کومګي فلزیل ګورو نو د موږ د موریا په دور کې هم کتلې شو چې دا رورو د هر څه دی ولپ کیږي او په د موږ بیا د غینه مخکې د ایرانی دور تم رسولې شو او د ایرانی دور نه مخکې چې کوم دی د خپل اوټسایډر دي تقریبا په دې علاقه کې کوموریا دین وغم د چې کوم د مشرق د طرف راځي او د طرف تر خوځي د جنگونو او د دې په نتیجه کې راځي کنه او کو ایرانیان نزين هغه د مغرب د طرف راځي خو په دې علاقه کې چې دا په خپل مطلب انډیجنس سورس زو د پوتنشل وګ دی علاقه کې چې دا دویم اربنایزیشن د سیزنل د شروع شو د مختلفه سنټر د کم چې د دې په هاندې نو هغه ته بیا به دي چې کوم مادي میټیریل د دې اثر دي نو هغه په لاس راځي او هغه بیا د غېد انډس د دور سره د غي سره تقابلي هغه جایزې مایزې کوي او د غي په نتیجه باندې دغه د تسلسل خبره کوي او د دویم انټیګریشن او بیا د ګندارا تهذیب چې کوم څه ده د ټوله په دې حساب باندې روانه ده دا نوې چې کوم سکالرشپ دی یا ریسرچونه دي تحقیقونه دي دغه دغه پوینټ اف ویو ده ادروایز دا چې کوم ده نو هغه دغه چې په منځ کې دا ډارک ایج راځي دغه نه بعد بیا دی علاقې ته ټول چې کوم ډیولاپمنت دي اربنایزیشن دي هغه د بهر خلکو د لاسه یا ایرانیان یا ګریکیان وغیرہ د دې په نتیجه کې راځي چې دغه دغه
دغه به تاسو هم خپل بوسره مونسر به ډیسایډ هم کوي یا خپل تاسو سوچو کوي چې د دې دور نه بمنګا ځکه چې زه د هیستری سټوډنټ نه ما پاتې شم ته خو افغانستان د دې فیز نه به بلکم فیز ته اوډونو دغه براته تاسو ډیسایډ کړئ خو زه دلته کې بر سیب ته 15 منټه دی پدې کې به زم چلند خبره به دی دواړو کې چې کوشان دی وی چې د کوشانیانو په دور کې نو دا کوشانیان چې او بیا دوی دغه د محدود یعنی حدود مخیده دغه د بادشاہ یا دغه د دور د به پښتانه وق نه بو برق سیب لاندې پتاسو وای کوشانیان دا کوشان چی دی
دا د کلې دا کوشان کومه ټکی چې کوم د غار کې کوش یا کوشان یا کس یا کوشان دا د دغه نه راوته دي دا د کوشانیان اومه دي چې کوم د غر سره راغلي دی په هغه طرف راته شوې د وستي اشیا په طرف باندې او د دې تعلق هم د دې غر سره دی چې موږ په هندو کوش یا هندو کوش وایي نو دا کوشان دی دا د لغنه دی کوچیان یا سبل سن دی دا ما غړي
یعنی کوش تاسو وایئ چې دغه د غر سره او ابو بلال رفي سیب تاسو په سوایې
خبره دا ده چې د یمن راوسته ډیره دوره پاتې شوله چې هغه ډیره مهمه دوره ده د زردوش دوره ده چې هغه دین هم درلود لیکي هم درلود او کتابونه هم درلود د غوپ کتابونو کې د پښتو ډیر څه ذخیره شوی دي او په عین حال کې د غوپ وخت کې یو پاچا و چې هغه ګرشاس په دې شاهنامو په تاریخونو کې د ګرشاس په نامه دی بیا یو وخت اروخات کوزات چیرنه په وکړه هغه وایي چې دا ګرشاس مغه غرغښت دی چې موږ تاسو د پښتنو یو کلار وولو او په همدغه وخت کې تقریبا 3000 کال وړاندې په همدغه وخت کې د غرغښت ترڅنګ شلبان بیتنه هم موجود وو دی هغه او د دې وجود په اړه کې هم دلایل را پیدا کړي نو دا هم مهمه دوره ده د چیرو بیا د دین ورسته موږ تاسو هغه تر راځي وو د زردوش د دورې نه را ورسته بیا هغه راځي ایرانیان راځي کوروشو بیا یونانیان راځي ورسته له موریا خاندان دی یو په پاریب سی بیا کوشانیان دي کوم دا چې مورورو په راشو
سمدا
مورورو را روان و چې بو وکړي شي او چې بت لاس شي
سمدا
د پښتنو د اصل او نسل په اړه کې په دې ټولو دورو کې
سمدا
ډیر څه شته
سمدا
سرودونه کې سرودونه هم ډیر مهم شی دي د اریانا په تاریخ کې کوزاد وایي چې د نورې دنیا ژوند په دوو برخو کې ویشلی یو تر تاریخ وړاندې دوره یو تاریخي دوره لیکن د افغانستان یا د دې سیمې ژوند په دریو دورو کې ویشلی د تاریخ نه وړاندې دوره د شرودونو د افسانو دوره چې په دې کې ویدي شرودونه خوشن د ریګویدا سندرې چې هغه په د هندوکش په جنوب کې وایي شوې دي یعنی کله چې مهاجرت شو یو پښتانه راوځي د ویدي شرودونه دلته وایي شوې دي نو په دې اساس دا ډېره مهمه
نو دا څنګه چې تاسو څنګه ویل رفي صاحب د یمن وروستو د زردخت سره دغه د ویدونو او دغه سرودونو را روانه خبرونه به هم دغه ځنه پیل کو بالکل سم ده سم ده نو تاسو هم ډیره زیاته مننه کوم ابو الله رفي صاحب ځکه چې په دغه باندې هم نور رنواچو پښتنو ته لګ نور واضح شي بر صاحب ختمو ټول د خوشحال لره سره زمونږ د ټولو او د اوریدونکو نو را روانه خبرونه به خیر یم بیا د دې موضوع سره سم د دې ځنه بیا پیل کوو برخ سیب تاسو ډیره زیاته مننه ابو الله رفي سیب تاسو ډیره زیاته مننه او ډاکټر رفیع الله خان سیب تاسو ډیره زیاته مننه ګران اوریدونکو اوس به در نزه او زما همکار ناهید صاحب اجازه غواړو او شپه مو په خیر Thank you.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶